امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بناوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته
د خبرونو لنډیز د عراق د کردستان دوه مهمو سیاسي ډلو د کرکوک د ښار د سقوط پلا په یوه او بل اچولې ده د بنگلاديش حکومت د روهنګا د مهاجرو مسلمانانو په زرګونو بې سرپرسته او یتیم ماشومان ثبت نام کړی دي او د امریکایي و پخوانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش په ملک کې د سیاسي نفاق له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده او دا د اوس پوره خبرونه واوري د عراق د کردستان دوه مهمو سیاسي ډلو د کرکوک د ښار د سقوط پړه په یوه او بل باندې اچولې ده ځینې کوردي سیاسي مشران خو لاله دې نه ویره لري چې ممکن کردستان په دوو برخو تقسیم شي د کردستان د وطن پرستانو ائتلاف خبرداري ورکړې چې د کردانو سیمو به زړو اختلافونو ته لکه چې د طالباني او باردني په وخت کې موجودو بیرته داخله شي د بنگلاديش حکومت د روهنګا د مسلمانانو په زرګونو بې سرپرسته او یتیم ماشومان ثبت نام کړي دي تقریبا 600,000 د روهنګا مسلمانان په برما کې د ظلمونو او تشدد د لاسه بنگلاديش ته اوختي دي چې په هغو کې ډېرې ماشومان دي او هم په لاره ډېر ماشومان د خپلو پلرونو نه ورک شوي دي د ماشومانو په وجې صندوق کې د اجتماعي خدماتو د دفتر د رئیس مرستیال پیر تم کمار چودري ویل دي چې په دغو مهاجرو کې تقریبا 15,000 یتیم ماشومان دي د امریکایي و پخوانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش د ملک په سیاسي نظام کې د بې اتفاقۍ له کبله خپل خفګان څرګند کړی دی ښاغلي بوش د جمهوري ګوند غړی و او دوه دورې د جمهوري ریاست په مقام کې د یو د پاسه 2000 کال نه تر 2009 کال پورې پاتې شوی دی په نیویارک کې په خپل وینا کې هیڅکله هم د جمهوري ډونالډ ټرمپ نوم نه دی اخیستی ښاغلي بوش د جمهوري ریاست د مقام د تیر کال په انتخاباتو کې د فلوریدا د گورنر جی بوش سره چې ورور دی خپل ملاتړ څرګند کړی و په یمن کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید کې چې ګمان کیږي امریکا به کړی وي د القاعده شبکې درې جګړه ماران وژل شوي دي د یمن قومي مشران وایي چې برید د یمن په جنوب کې د بدایه پولاد کې شوی دی دغو مشرانو د نوم د نخودرو په شرط ای پی خبرې ایجنس ته ویلي دي چې د القاعده شبکې جګړه ماران په موټر کې سپاره وو چې الوتکې پې برید وکړ او موټر یې اور واخیسته دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ د فلیپین نظامی مقامات ویلي دي چې دوی ګمان کوي چې د ملک په جنوب کې د ماراوی په ښار د فوز په حمله کې به د اسلامي دولت د ډلې یو لوړ رتبه مشر هم وژل شوی وي محمد احمد چې په مالیزیا کې پیدا شوی د دوشنبې په ورځ د 30 ملیشو سره یو ځای د ټوپکو په ډزو کې ووژل شو د ماراوی په ښار باندې د مې د میاشتې د 30 منټې نه وروسته د فوز په عملیاتو کې د زرو نه زیات خلک وژل شوي دي پرون د سومالی په پایتخت موګادیشو کې د هغې سیمې د بیا آبادۍ کار شروع شو چې هلته د شنبې په ورځ د بم په یوې چاودنې کې 281 تنه مړه او د 300 نه زیات زخمي شوي وو د موګادیشو د ښار مقاماتو ویلي دي چې دا هغو افراطي ملیشو ته یو پیغام دی چې غواړي د خلکو ذهنونه مغشوش کاندي دغه مقاماتو دا هم ویلي دي د بم د چاودنې د ځای او د سرکونو د ترمیم کار افراطیانو ته یو بل څرګند پیغام دی چې زموږ ښار به په دغه شان ظالمانه روسي حملو تباه نه شي او موږ امید لرو چې دا به زموږ په ښار د هغوی د ټورستانو اخري حمله وي د اروپایي ټولنې مشران وایي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پریکړه چې هر څه وي به خو دوی د ایران سره اټومي موافقې ته متحد دي د اروپایي ټولنې مشرانو پرون د پنځشنبې پورې د ایران اټومي موافقې ته په خپل تعهد ټینګار وکړ دغه مشران کوشش کوي چې دا موافقه وژغوري ځکه هغوی په دې باور دي چې دا موافقه د سیمې او نړۍ ثبات لپاره ډیره مهمه ده اروپایي مشرانو د امریکا د کانګرس نه هم غوښتي دي چې دا موافقه دې د فسخ کولو نه وساتي
خبرونو مو د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو تاسو په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د احتیاط پر ضد د مبارزې په دوام په دیارلسو ولایتونو کې د تیاتر له لارې د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړ. دغه پروګرام به نږدې دوې میاشتې په ښوونځیو او نورو ټولنیزو ځایونو کې دوام وکړي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی رپورټ رالېږلی.
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په حبیبي لیسه کې له احتیاط سره د مبارزې کمپاین پیل کړ. دغه کمپاین دوه میاشتې دوام کوي او د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې د ښوونځیو زده کوونکو ته د تیاتر او تمثیل له لارې د مخدره موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي. د حبیبي لیسې د دولسم صنف زده کوونکي فواد له دغه تیاتر څخه د خپل پند کیسه کوي.
تجربه ور ځای و هغه تجربه په ستله سترګو ولیدل چې دا ډیر ضرر لري، مواد مخدر ډیر ضرر لري او ټول خلک ته تاوان رسوي. باید دینه په کلکه منه وشي او دینه څوک چې استفاده کوي هغه آینده هم د خپل خرابوي او هر لحظه هم خرابوي او نه آینده هم نه لري. نو باید دینه ځان وساتو چې په هر قسم د خپل اولادونه او د خپل زامنه او د خپل خانواده او د خپل انډیوال دا باید ټول ترې وساتل شي او نه باید دینه استفاده وشي، ځکه چې دا د اسلام د نگاه نه حرام دی. اوی دی بخاطرم باید استفاده نشی او دی زیانون هم لری باید نباید استفاده نشی او باید زیانون هم مکتری مستو او نوری دون استفاده و نکو کسو که استفاده نکی باید مخیم نشی.
لمخدره توکو سر ده مبارزی وزارت ده پالیسی موین جاوید احمد قایم پا ده کمپین که ویل لمخدره تو ویتیات سر ده کمپین با ده تیاتر پا بڑا پا دیار لسو لایتونو که ده نگ ده دو میاشتو پا موتا که تر سر شی. او د ښوونځیو زرګونو زده کوونکو ته به د مخدراتو د زیانونو په اړه معلومات ورکړل شي. ښاغلی قایم زیاته کړه په دغه موده کې به 50 تیاتر په ښوونځیو او نورو ټولنیزو ځایونو کې ترسره شي.
تیاتر یو خدای کرکټر داسې دی کنه چې تاسو کله ژوندۍ ووینئ هغه دنیا تجربه ښودلی شي، ډېر تاثیر لري نسبت قصو ته، نسبت دې چې څوک څه درته ووایي. نو دا یو خواله دی. بل تیاتر په یو لنډ وخت کې لس پنځلس دقو کې ډېر ښه پیغام رسېږي، زر رسېږي او بل نږدې رسېږي خلکو ته. نو فکر کوو چې کافي تاثیر باید ولري، خو دا یو چې موږ هم فکر نه کوو چې دا یوازینۍ لاره ده او دا هم یو دغه تخنیکونه ده چې موږ غواړو بالخصوص مثلا مکاتب او دا ځوانان ته ځان ورسوو. د تیاتر له لګانه نور هغه نور ملي سطح باندې چې کله غواړو ځان رسوو، تلویزیون په خدمت کې تلویزیون اعلانونه لرو، برنامه نور لرو، هغه خپل پر ځای روان دي. تیاتر مشخصا موږ دغه ټارګټ اډینس ته چار وخت مثلا سل کس، 200 کس، 300 کس راته کینی. نو فکر کوم ته کافي پیغام رسولای شي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د احتیاط پر ضد د مبارزې دغه کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي له مخدره موادو څخه متاثر دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په دغه شمیر معتادینو کې 1.4 میلیونه په مستقیم ډول مخدره مواد کاروي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
وسلوالو او ځانمرګو بریدګرو تیر شپه شاوخوا 2:30 بجې د کندهار د ولایت په میوان ولسوالۍ کې د چشمو په نوم د افغان پوت پر عملیاتي بیس بریت وکړ. د کندهار د امنیه قومندان تورن جنرال عبدالرزاق د دې پیښې په اړه آشنا رادیو ته داسې وویل:
د میوان پیښه د دشمن هغه نوی تکتیک چې دی په کار اچولې دی، داغه پیښه یو پیښه وله چې دی زرې وسایت سره چا د منفجره موادو او انتحاریان په کې ناسو. هلته د وردوی ملي یا د عسکري کتاتو یو کمپ و پر هغه باندې برای د شپې په 15 بجې انفجار وکړ. په هغه کې عسکرو ته ډېر تلفات هم واوښته، ډېر عسکر شهیدان او زخمیان شو. نو دا اول پیښه نه ده، دا د مسلسل په ټولو ولایتو کې دا شان شروع دي.
بله،
دا د دې هغه اخري توان دی.
بله، څه فکر کوئ چې دا د حکومت غفلت دی که د مخالفینو هوښیاري او برای
د حکومت غفلت نه دی؟ مشکل په دې کې دا دی چې دښمن هره ورځ تکتیک کړی، دښمن سره د سیمې استخبارات سره دی. نو دا د دې هغه اخري توانایي او خرابۍ دي چې دوی د جنګ شکل اړوي او په دې کې د دوی ټول زور پر انفجار او انتحار دی. نور د جنګ په سپوکو کې یا په مخامخ جنګ کې دوی خپل توان د لاس ورکړی دی. نو دوی دغه نوی تکتیک په کار اچولی دی او ان شاء الله دا به دوی دې موافقه نه کی د دې چاره کیږي مخنیوي کیږي خپل عسکري کتابي سفارتم پر دې باندې کار کوي موږ شاغه د دې مخنیوي وکړي.
بله د سیمې سفارتو ته اشاره وکړه له مقصدم کومې خواته؟
مقصد پاکستان خواته دې ریال پی کیږي چې خپل پاکستانیان جمعي بتلا او سراج اکانی و د ټوله جنوب شرق ولایتو کې سراج اکانی مصرف دی او په جنوب غرب کې بتلا مصرف او شدي نیو پلانونه د پاکستانیان سره په ګډه پر مخ واچول چې دغه پلانو دغه د پونه دي چې دغه ځانوژن کاملي او دغه پرشري او دغه عملیات پر مخ وي.
بله په خسیمه کې چې یعنی جنوب غربي اوزه کې چې تاسو د امنیت مسولیت په غاړه لري کومې ډلې دلته جنگيږي څوک دي د کوم ځای ناراضي چې دوی جنگ کوي؟
طالبان دي د کاني شبکې کومه د پدې ساتي خو اکثریت د افغاني طالبان دي د دې سربېره د چچن او ازبکو د الکایدی لشکر تیبا او لشکر دوا د ټول ګروپونه سره دي منظم د غو در ربري لاندې زیات د لشکر تیبا یا د لشکر دوا په نوم چې کوم تنظیم دي د پاکستان د غو در ربري لاندې دی عملیات مخه.
بله جنرال صاحب دومره معلومات سره چې تاسو لری ولې د دې رقم عملو مخه نه نیول کیږي؟
عملو مخه نیول کیږي په وخت وخت د تیر شپه د دولت بجو جنگ شروع مختلفه ځای کې عادت د دشمن شکاس وخوړی یا تمړې د جنگ پر میدان پاتې شو دا اخري تنوعي توانایي و چې د مشکم چې د المن فرام سره د پروت اخري کم په دوه ورځې نه دی بي د بیا انکاري عملو څخه استفاده وکړه پر هغه باندې نو او هغه اکثر دلته باندې وته دی و یا ګزنو کومنونه کوله دې د دغه استفاده وکړه کنو د دولت بجو سره جنگ شروع څو نقطو حالت دې کو ځای شکاس وخوړی او اخره تا وسایل استعمال نو څه پوهیږي چې په دې وختو کې موږ هوایي وسایل نه لرو
په
خاص وخت باندې هر ځای کې دی ول وخت نه وخت موږ وسایل هوایي کوای کمی دي وخت وخت رسیدګي کوي خو چې په څو نقطو کې بیا دښمن کوي چې دې دې استفاده وکړي.
بله عموما د سی پی خونه او روس د تبصریم کیږي چې استخباراتي معلومات صحیح نه شریکيږي افغان حکومت سره یا ځای پوسټو سره یا ځای مسولینو سره نو ځکه د سی پی خرامسته کیږي. آیا د مایوان په اوسنۍ پیخه کې فکر کوئ چې هم د سی یو مشکل موجود؟
خامخا وخت نه وخت دغه کیږي خو د دشمنم تکتیک بدلی او پوسټي او کمپونه یو نه یې پساکي ځات او یو څوک چې تاریخي هغه بیا ځای معلوم نه یې فرار ځای باندې چې موقع ورته وچل شي دا هغه ځای باندې کې د تیر شپې په بل ځای کې دا اول عملیات شو کړو حالت دې ناکام شو شکایتونه وکړي مډیم پاتې شو سلام پات ولاره بیا شاته وته شو دا یو اخرین نقطه و د من ترام تراده ده بلته دا شی استعمال کې ما د ټول چې دا د ولس بجې جنگ شروع شو دا پر تاو کندره بجې استعمال شو نو خو دې هغه وخت چې کوم ځای کې دا دې د کار کولای شي حالت ولاره وخت نه وخت دغه مشکلات راځي چې د کشفي ورګانو ضعیف معلوماتو د شې سره سره مخامخ دي.
سره لدې چې انساني تلفات او دومره ګڼ شمیر سرتیری چې دا اوس افغان حکومت له لاسه ورکړل دا هیڅ کله نشي جبرانېدل. ولی بیا هم دومره تلفات تاسو څنګه جبرانوي او خبرګون به د مخالفینو په مقابل کې څه؟
پاک سلام علیکم. یو خو به ان شاء الله دښمن ته مر تر دې درې چنده تاوان ورسو وطن زړه کوه خدای تیر شپان دی تزربه وارده کرده ده نور من دکتر پیه
دیره منو نجان دار سب کورم ودن
شکر خیر سکر
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
د ننګرهار ولایت د خوګانو ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه روانه ده چې له امله یې اووه سوه کورنۍ کډو ته اړ شوي دي. زموږ خبریال ذبیح الله غازی د وزیرو تنګي هغه سیمې ته ورغلی دی چې خلکو ترې خپلې کډې بار کړي دي.
د خوګیانو له وزیرو تنګي نه د ځایي خلکو د کډه کېدو لړۍ لام تونده ده ځکه په سیمه کې داعش او طالبان سره نښتلي. دا په تیرو څو میاشتو کې دویم وار دی چې د ننګرهار په دغه سیمه کې د اسلامي دولت ډله پر طالب وسلوالو برید کوي خو کړاوې ځایي خلک ګالي. په موټرو کې سواره دا ماشومان لا په خپله ګناه نه دي خبر خو جګړې د کلي لامزولو رابیل کړل. پلارې وایي معلومه نه ده چې د چا کره به ځي.
مخیم مخیم سامان راخه کې هغه د اجوار دي لګانیم کاواله بو شو د اجوار پر بارکړي دي انو سامان پاتې شو بساري پاتې دي مالونه پاتې دي زنانه پاتې دي زړی زنانه ماشومان راوایستو بس به بوسر به پستو
ځینې کورنۍ خو لا موټرې نشي موندلی ځکه نو له مجبورې ورځې یې په خرو او کچرو د کور لوښي بار کړي. په لاره کې مې یو شمېر داسې کورنۍ م وموندې چې د دغو چرګانو خرڅون ته سترګې غړېدې او ویل یې کله یې له شپو وتلی دی. په راکډه کېدونکو کې یو شمېر خلک خو له حکومت نه هېڅ د مرستې تمه نه لري.
بس هېچا نه هم ګیله نه کو خپل عمل نه ګیله کو نو اوس که حکومت وایي نو څه بار دي نه اوري نو څه پیدا به وکړي او که نه چې پیدا یې کولی ته ویلې به مو
د جګړې په سیمه کې ځینې کوچیان هم اوسېدل چې روان جنګ یې بې وخته کړې ورپسر کړې.
د خوږیانو د وزیرو له تنګي نه د تیرو دوه ورځو راهیسې د کډوالو د راتګ لړۍ پیل شوې ده او دا لړۍ لا هم روانه ده. که څه هم په دې سیمه کې کډوال وایي لا معلومه نه ده چې د چا کره به ځي خو د جګړې د لومړۍ کرښې نه سرونه راوویستل.
ځایي چارواکو ویلي چې تر اوسه 200 کورنیو له سیمې پخې سپکې کړي او خواره واره ډېره شوې دي.
شاغه چمتله ده کګه ده او سخار ته تللي دي سو د شاوخوا په دې د ولسوالۍ شاوخوا دې په دې شوې دي خو مشخص دی په دې نشته چې مشخص دی او ته مونږ لروم نه نو د یو او بل په کورونو نه وتي دي او دغه 200 کورونه دلته
د ننګرهار ولایتي اداروي دغه کورنیو ته به ډیر زر حکومتي او د نړیوالو خیریه ادارو مرستې ورورسي. ننګرهار کې له دې وړاندې د پچیراګام او د شینوارو لزنو ولسوالونه د جګړو له یې زرګونه کورنۍ کډوالې شوي خو د ډیرو په باور شل شوې مرستې د اړتیا په بنا نه وي ورسېدلې.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
یو افغان پولیس شمس الدین چې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې دنده تر سره کوله شپږ کاله مخکې د یو ماین د شندولو په مهال په چاودنه کې سخت ټپي شوی. دغه سرتیری وایي چې غواړي د خپلو پریسو لاسونو د ستونزو په اړه له افغان ولسمشر سره وګوري. هدایت الله نوری په دې اړه رپورت لري.
شمس الدین چې د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکی دی په 1991 کال کې د دندې پر مهال د یو ماین د شنډولو پر وخت یې غبرګ لاسونه پرې شول. د پولیسو دغه سرتیری څلور میاشتې کېږي چې کابل ته راغلی او غواړي درملنه وشي.
خلکو ته ورځم، وزیرانو ته ورځم چې راسره کومک وکړي. رئیس جمهور په ملاقات کې خو هغه د سره زما غم نشته. دوی مې یو یو ته چاله کې بل موبایل ته چاله کې څلور میاشتې وو چې هېڅ درک د دې نشته چې زه کولی سم د رئیس جمهور سره ووینم یا نشم کولی. تقریبا په دا څلور میاشت په جریان کې نو سم ناشې مځمه نه بله لار نه لرم.
شمس الدین د خپلې کورنۍ یوازینی غړی نه دی چې د روانې جګړې قرباني شوی. هغه وایي په وروستیو څو کلونو کې د دوو ورونو په ګډون چې پولیس ول د کورنۍ څوارلس غړي په جګړو کې وژل شوي.
دا ګوره دا زما ورور دی، دا شیت سوی دی، دا یو دغه نه دی، دا زما ورور دی.
شمس الدین ته دا مهال د خپلې یوویشت کسیزې کورنۍ سرپرستي هم ورته غاړه ده او یو کرایي کور کې ژوند کوي.
په 10,000 افغانۍ زما کمه ښه کېږي. دولت به زما سره د لاسو په تداوي کې کومک کوي، ماته به پیسې راکوي. زه ولاړ سم په انډیا کې لاسونه لګیږ، نور لاسونه پیوند کېږي، دا لاسونه ځان ته پیوند کړم. خپل د کورنۍ یو سم د سرپرست په توګه ژوند بیا وکړم، د خپله کورنۍ د روزا ورځ سم په بچو تعلیم وکړم. چې داسې نه وي چې ورور زما د خدمت د خاطر زما بچیان بیا سبا پر چپه لاره روان.
شمس الدین له څلورو میاشتو انتظار او هڅو وروسته بیا هم نه دی توانېدلی چې له افغان ولسمشر سره وګوري او د لاسونو د درملنې هیله یې پوره شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په سلګونو زره مسلمان روهنګیان د میانمار څخه ګاونډي هیواد بنګلادیش ته تښتېدلی دي. په داسې حال کې چې دغه بحران دوام لري، د امریکا ژغ خبریال کین فاراباو رپورت راکوي چې په متحده ایالاتو کې میشت زیاتره روهنګیان د خپلو دوستانو او کورنیو د احوال د ترلاسه کولو لپاره سخت انتظار کوي او د امریکا له حکومت غواړي چې د دې بحران د پای ته رسولو لپاره اقدام وکړي. تفصیل زموږ له همکار څخه واوري.
کله چې روهنګیایي مهاجر عبدالجبار امان الله په 2012 کې شیکاګو ته راورسید نو د میانمار په راخین کې یې له خپلې کورنۍ سره منظم تماس درلود. خو د دغه ایالت وروستي خبرونه خواشینونکي دي.
د ترمی د کرنس
هغه راته وایي چې وضعیت ډیر خراب ده ځکه چې د پاوز لخوا محاصره شوی دي.
هغه له خپل کلی سره هغه وخت وروستي تماس درلود چې دغه ویډیو یې د سوځېدو په حال کې. عبدالجبار ګمان کوي چې پاوز او په هغه پورې تړلو ډلو دغه اور اچولی دی. خو د میانمار چارواکي دا نه مني او وایي چې په دې اړه مبالغه کوي. د دې سپیناوی مشکل دی ځکه چې چارواکو سیمې ته د خبریالانو او مرستندویانو لاسرسی محدود کړی.
پوځیان هر ورځ راځي او کلی سوځوي او بیا په نارینهو ډزې کوي. د رپورټونو له مخې بې شمېره ښځې تښتول کېږي او پرې جنسي تېری کېږي. خلک د هیڅ شي د وړلو اجازه نه لري او د غونډیو په لور تښتي.
ډاکټر عمران اکبر د امریکا د کانګرس د غړو مرسته غواړي. هغه په شیکاګو کې په روهنګیایي فرهنګي مرکز کې لا سناتور ډیک ډربن سره خبرې کوي.
What we know is this.
نن په میانمار کې قومي تصفیه روانه ده.
دربن غواړي چې له میانمار سره پوځي تماسونه زر تر زره پای ته ورسي.
They should allow UN observers.
هغوی باید د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکړي چې د میانمار هغه سیمې وګوري چې روهینګیان پکې اوسیږي. امریکا باید هغوی ته تر هغه وخت مرستې ونه لګي چې دا کار تر سره شوی نه وي.
په داسې حال کې چې عبدالجبار د خپل کلی په اړه د خبر د ترلاسه کولو لپاره انتظار کوي، هغه هیله لري چې امریکا به د هغه له کورنۍ سره هر ممکن مرسته وکړي.
د ملټری سټیل
پاوز اوس هم هغه کارونه کوي چې پخوای کول، یعنی اور اچول او د روهینګیانو وژل. نو دغه کارونو مخنیوي زموږ لومړی هدف ده او زه هیله لرم چې سناتور ډربن کولای شي خپل غږ پورته کړي او کانګرس او ولسمشر ته وایي چې د میانمار د حکومت په اړه یو فوري اقدام وکړي.
هغه هیله لري چې داسې اقدام به په اخر کې هغه روان بشری بحران پای ته ورسوي چې له عمله یې له نیم میلیون نه زیات خلک د خپلو کورونو پرېښولو ته اړ شوي دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
خاطره ابراهیمی یو افغان انجلی ده چې په نه کلنۍ کې ل خپلې کورنۍ سره له افغانستان څخه امریکا ته مهاجر شوه. هغه په دې وروستیو کې د پوهنتون څخه فارغ شوه او د شعر او شاعرۍ سره یې سخته مینه درلوده. خاطره وایي چې معیوبیت د پرمختګ په لاره کې خند نه دی. د هما الکوزی او سمیر رسولی د ګډ رپورت پښتو ژباړه رونا دورانی غورځنګ تاسو وړاندې کوي.
خای ساسو په ذهن کې دا وګرځي چې خاطره ابراهیمی معلوله او ناتوانه ده. خدا سينه ده هغه خپل ځان په ټولنه کې دی او صحتمند او تندرست انسان په توګه شميري او هیڅ کله د ناهیلي احساس نه دی کړی. ځواني خاطره په ماشومتوب کې د سونیا په نامه د ناروغي د اخته کېدو وروسته د خپل دوړو لاسونو قوت له لاسه ورکړ.
هر ورځ می کوخ کاو چې داس یو کار تر سره کړم چې خلک ونه وایي چې خاطره یوازې په دې چې په خو کار کوي خلک پیژني، بلکې ما غوښتل چې خپل پیاوړتیا لبل اړخه خلکو ته وروخیم تر څو په ټولنه کې دا ثابت کم چې مایوب کس هم د هر کار قدرت او توانایي لري.
خاطره پښ په کلنۍ باندې داسې کارونه تر سره کول چې خای مونږ ونه شو تر سره کولای. د افغانستان په شان هیواد کې چې د مایوبینو او معلولینو لپاره امکانات او خدمات کم تر سترګو کیږي، خاطره په کور کې د خپلې کورنۍ په مرسته تر دریم صنف مکتب وایي او بیا امریکا ته مهاجر شوه. خو د هغې د پلرني هیواد برعکس کوربه هیواد امریکا ورته تحصیلي امکانات برابر کړل او د فلوریدا له پوهنتونه د عامه اړیکو له څانګې فارغه شوه.
Well, for criteria we had to move around furniture.
موږ ورته په سنفونو او د جوړی په خونه کې شپږ میزونه تیار کړی وو ترڅو هغه هلته ډوډۍ وخوري. هغه د درس سره ډیر مینه درلوده او هغه په دې مطمئنه نه و چې په راتلونکي کې به څه کیږي. خو د لیکوالۍ سره ډیر مینه درلوده چې په رښتیا ورته حیران وم. د خاطرې موافقتونه د تحصیل او زده کړې نه پیل شوې او نورو برخو ته ورسېدل او د هر موافقت نه لاسته راغلي خاطرې کوم چې هغې په ډیر زیار لاسته راوړي دي د هغې لپاره نه هیریدونکي او تلپاتې دي. هغه خلک چې خاطره پیژنې وایي چې په جسمي ناتوانیو د هغې غلبې حیران کړي او الهام بخونکي بولي.
هیڅ کله هغې دا نه ښودله چې کوم کار نشي ترسره کولی. سره د دې ټولو توپیرونو هغه تل په دې هڅه کې وه چې یو کار سرته ورسوي. د خاطرې لپاره شعر یو له هغو نوښتونو څخه دی چې هغه پکې خپل احساسات څرګندوي. د هغې کورنۍ هغې ته د داسې اولاد په سترګه ګوري چې هغوی په تل افتخار کوي. د خاطرې په ژوند کې د موفقیت اساسي علت هم د هغې د کورنۍ ملاتړ دی.
پرته له دې چې لور مې راسره مرسته کوي، هغه زما ترجمانه هم ده. په دې هیواد کې موږ د ژبې ستونزه لرو او په لوړه سویه خبرې نشو کولی. خاطره زموږ ټول اسناد او مدارک راته برابروي او ټولې ستونزې مو حلوي.
خاطره وایي لاس او پښې د انسان سرنوشت نه ټاکي، بلکې د انسان راسخه عزم او اراده ده چې موږ راتلونکي ته هڅوي او د انسان په لاسته راوړنو کې مرسته کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په بغلان کې ځوانان د کار د نشوالي له امله غیر قانوني کارونو ته لاس اچوي، غلاګانې کوي، لارې نیسي او یا هم له وسلوالو سره یو ځای کیږي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د بغلان یو شمېر اوسیدونکي ځوانان وایي چې دوی د بیروزګارۍ له امله تنګ شوي دي. زده کړې کړي خو د کار روزګار درکې نه دی معلوم. دوی دا هم وایي چې د کار د نشتوالي پر وخت مجبور دي عقلن د خپل جیب د مصرف لپاره یو څه پیسې پیدا کړي. او هغه ځوانان چې له بیروزګارۍ زوريږي، غلاګانی کوي او یا هم له ناسمو خلکو سره ناسته ولاړه کوي چې په نتیجه کې د ټولنې نور خلک ترې پازه بیږي. د ځوانان وایي چې د دوی اکثر ملګري چې یو څه پیسې درلودې د کورنۍ خوا خارج ته ولېګل شول او هغه چې دلته پاتې دي ځینو یې اوس په نامشرو لارو د پیسو د پیدا کولو په خاطر غلاګانو او شوکو ته لاس اچولې. د مرکزی بغلان څو تنه اوسیدونکي د بیروزګارۍ او په سیمه کې د جګړو او نامنیو په اړه داسې وایي.
په بغلان کې خوله کاروبار نشه رزق چې ټول ګان نوي ځوانان یعنی هڅه کوي چې خارج پر ولاړ شي او بعضې هڅه کوي چې مخالف ډلې یعنی ډلې پوره همدغه کاروبار وجه چې ټول خلک کار نه لري او بعضې خارج پر مخه کې او بعضې بس مخالف ډول تلاشي. و ځوانان دي چې اقتصاد ضعیف ده، بل هر چی خسي واد لري یعنی خو تحصیل کرده دي خو کار نشته، بار نشته، بس مخه خارج بلو کوي. د دې در څنګه نور غلاګان هم کوي، د خلک کورو ته وړي، شپې له خونه خلک هم ډیر په عذاب دي. دینه بعد خلک چې لږ راسته دي هغه بیا د بیکار نو په عذاب دي که دوی کار نه لري او اقتصاد ضعیف ده. دولت زمينه نه مساعدي چې دوی باید یو کار بار باندې ودرې.
عبد الله یم د بغلان مرکزی اوسیدونکی یم. ځوانان ډیر بیکاره دي، دا چې کار نشته دا، وظیفه ورته نشته دا، ټول همداسې لنډه غر ګرځي. څوک چرسي ده، څوک پوډري ده، څوک بچه باز ده، څوک تمار باز ده، څوک خارج ته ځي، نو ګډ وډي ده، څوک په یو ځای کې مري، څوک په بل ځای کې مري. نو دا د کار نشته نامني ده او بل ځوانان ته څوک وخت نه ورکوي، څوک ورته زمینه نه مساعده کوي چې کار وکړي. ټولنې ته همدغه یوازینۍ غټه ستونزه ده چې موږ یې نو ښایسته ښایسته ځوانان دي، تکړه تکړه ماشاءالله ځوانان دي، څوک په چرسو، څوک په پوډرو او څوک نورو ملکونو ته سفر کوي. نو دا خو معلومداره ده چې غټې ستونزې ده، هم د دولت پاره ده، هم دغه جامع د پاره چې په هغه جامع کې نام نیمه استرازي.
هغه کورنۍ چې ځوانان لري، دوی هم ویره لري چې کاولادونه یې وزګار وي، کېدای شي په ټولنه کې د ناوړو کارونو د کولو سبب او د دوی لپاره سرخوږی جوړ کړي، نو ځکه یې د سالم پاتې کېدو په نیت خارج ته لیږي. د شمال ختیځو ولایتونو باسواده ځوانان هم د کار او دندو د نشټوالي له امله پر دولتي ادارو نیوکې کوي چې د دوی لپاره د کار زمينه نه ده برابر کړي. د دغه ولایتونو ځوانان اکثر په قاچاقي لارو ایران او ترکیه ته ځي. هغه ځوانان چې ایران ته ځي او بیرته راستنیږي، اکثر یې په مخدره موادو هم روږدي شوي وي. د مرکزی بغلان اوسیدونکي نوریه محمدی هم وایي چې د بیروزګارۍ ستونزه یوازې د نارینه و نه، بلکې هغه نجونې چې لوړ تحصیلات لري، د هغوی اکثر نجونې له تعلیم وروسته په کور کې ناستې دي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.